یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور ریاست نوري هرکلای کوم. و به ورچې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکې ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پانګونې له خطر سره مخامخ کوي. دا به هم واورئ چې د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولی ځکه برېښنا نه لري. خورم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لیست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشې توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یاد شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای شوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستي او دغه د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان مخه هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ایواله کولای.
په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخي افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمهیزي او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بلله. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلورتنی سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یو غونډې ته بلل دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاین قلوردو په ویلمې کې چینن خبره سوي راغلي چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایي هدفي وژنو د دوو هوایي هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دی. اعلامیه وایي دا بریدونه په هغه سیمه کې سوي چې طالبان پکښې راټول شوي وو چې په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان شوي او یو اندازه وسلې او جنگی امکاناتی لمنځه تللی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5,540,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېره 6,400,000,000 افغانۍ له مستوفیتونو، 1,346,000,000 افغانۍ له مالیاتي عوایدو، 1,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,002,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه شوی دی. د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د روان مالي کال له پیله د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې عواید 9,450,000,000 افغانۍ شوی دی. زموږ خلاصه د راډیو ری یو تازه تحلیلی راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. د چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر درويشتمه پورې د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغو 15200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کیپټل یا د کیپټل د کانګرس دا د ملي ګارد هغه 15200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبرې کې وی چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسته لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل شو. د خبرونو پای
او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خبر کړی چې د امریکا میلیارډونه ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د هیواد راتلونکي خوندي کړی دی.
دغه پلان مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په غزمن ډول باندې ولګول شي.
په بامیان کې شپه له بودا سره د پیړۍ ستر جنگي جنایت تر سر لیک لاندې د یو پروګرام له حاله مخ خبرو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. دغه مجسمو د نړۍ د 40 کلن کال په مناسبت دغه پروګرام پیل شوی دی. د کونل د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري.
موږ د څلور کال زده کړې وکړې، دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د ایغوریانو دوامداره نسل وژنې ته دوام ورکوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د نشه یي جرمونو سره د مبارزې د ادارې چې په افغانستان کې د معتادانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې کتنه کړې.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروي کېدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې لوړ ګواښ سره مخ دی او له هیواد سره د بیرغونې په برخه کې د امریکا د 143 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په دغه نوي راپور کې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې یادې کړي چې د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای شوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هیواد د راتلونکي خوندي کړي. د نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
تنامنی زیاتیدل د سولې وروسته د جوړ جګړې لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد دی. د یو ټولنیز ولې کموالی د نشئیتو په قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ ولیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو، ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړ. طالبانو د جګړې تکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشئی توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی د ملاتړ تر ټولو ستر مرجع یاد شوی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او پولیس اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې طالب له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو پریکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او سیاسي حالت بې باورۍ له کبله شاید دا کار د خطر سره مخ شي. د سولې خبرو او یا هم د هوکړې د ماتېدل بیا افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی چې دوی به له سخت ناوري او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بلل شوی چې په کلنۍ ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 11 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتو په امله دا مرستې په دې شکل پاتې نه شي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې وروسته د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به یې دا مرستې د حکومت ګړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه هم په کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسېدل. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلی چې خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال تواخان مینوال:
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي کړي. موږ د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
یو شمیر شنونکي بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټ کچې ته راښکته شي. عبدالباري عارف په همدې اند دی. د ازادي راډیو ته وویل:
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې سته چې افغانستان پس له ډېره وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
حکومت او تر پای د افغانستان نړیوالو مرشدانو پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغه لاسته راوړنې خوندي وساتل شي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې دي.
بلې مننه کور ودان. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم سپارښتنه کړې چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. هغه دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د 40 کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. طالبانو 40 کاله وړاندې د کپ وشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې 55 او بلې 50 متر لوړوالی درلود ونړولې. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت و بلاو د طالبانو دغه عمل په پراخه توګه وغانده. په بامیان کې دغه پروګرام په اړه نور حال بل خپل بل خبريال څخه واورو چې همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکه دی.
بلې، د بودا سره شپه پروګرام چې پرون په بامیانو ولایت کې پیل شوی و نن به هم د یو لړ فرهنګي پروګرامونو په دوام سره روان وي. نن ډېره برخه دغه پروګرام هنري پروګرامونو ته ځانګړې شوی دی چې د تیاتر نندارې او موسیقي پکې شامله ده. بیګاش په بیا یو شمېر فرهنګي بامیانی فرهنګیان د واټونو ته راووتل او د دیو او څراغونو په بلولو سره اعتراض وکړ او د بودا مجسمو د رنگونکو محاکمه یې وغوښتله. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په بامیانو ولایت کې یو لړ پروګرامونه شوي وو، بحثونه شوي وو، او دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر دغه غونډو ته ویلي وو چې دغه عمل عاملین باید عدلي تعقیب شي. د بودا مجسمې د طالبان د واکمنۍ پر مهال تقریبا شل کاله مخکې چې وی 1500 او بلې 1500 متره لوړوالی لرلو، دا ونړیدې چې د نړیوال غبرګون سره مخ شوي. اوس له هغه وخت نه راهیسې په تېرو څو کلونو کې دغه ورځ، یعنی د کب یو ویشتمه، په بامیانو ولایت کې په بېلابېلو اعتراضیه پروګرامونو سره نمانځل کېږي. بله
بله، تاسو مننه قدر منو اوریدونکو. و موریدل چې په بامیان کې د بودا د نول شو مجسمو د شلم کال په مناسبت یو پروګرام پیل شوی دی. پروګرام نوم هم دی د پیریستر فرهنګي جنایت. د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې بیا هم په همدې موضوع خبرې کول د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر ورکړي. شل کاله مخکې د بودا لرغونی مجسمې چې د افغانستان یو مهم لرغونی اثر بلل کېده ونړول شوې. څه فکر کوي د افغانستان کې دغه حادثه یا دغه پیښه ته په کومه سترګه ګوري؟ او شل کاله وروسته چې په دغه مجسمو باندې تیر شوی دی، که څه هم د بیا رغونې لپاره هڅه شوی خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې پروګرام کې کولای شئ چې را سره برخه واخلئ او خپل نظر ورکړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ماقام تر وو بجو خبرونه کوو. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړیو دو اونیو کې 5,544,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر 6,414,000,000 افغانۍ له مستوفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 8,001,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو، او 2,282,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,450,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سکل په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,016 کوچنی او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچۍ روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالداري سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچۍ روزونکو سره په ګډه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچۍ روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګ ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر و 1 افغانۍ 1 پوله، 1 یورو 2.90 افغانۍ 40 پوله، 1 سټرلینګ پاوند 1.05 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 0.05 پوله، 1 ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1.02 افغانۍ، او 1 پاکستانی روپۍ 4.98 افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع. په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم له اویغور لګکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. په دې اړه پام وکړي د اسدالله الدین راپور ته.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی، او پرونی په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې لڅباند یو میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیان کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خبر شوی تحلیلي راپور کې ویل شوی چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي، قومي، توکمیزي او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات تر سره شوي چې حقوق کې د تخریب قصد وژنه، ډلهیز نیول کېدل، د زیږون محدودول او مخنیوي، د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت له منځه وړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیان کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه تر سره کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدل کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبیر نه خوشم چې ګډون مې فکر کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونل د سید جمال الدین افغاني په هنتون د کمپیوټر ساينس په انځي مثلا وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې په هنتون چارواکي هم داستون زمینی او وای ان استادان هم نشي کولای چې مثلا ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلای دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمیز ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې په هنتون د برېښنا د نشټوالي غم ډیر ژر وخري. نور د ازادي رادیو د سیمیز خبريال په دې راپور کاوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني په هونتون د کمپیوټر ساينس په هونځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس په هونځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناشته وای دوه کال یې مخ په پوره کې دودې خو د برېښنا د نشټون په وجه نه کمپیوټر روخانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې د پریکټیکل وي او کچرته برق نه ویني زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي. د برق لامل موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډیره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساينس پونځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا رحمان صافی به دوه کال وړاندې له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشټون لامل یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و غوي چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کې خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب او بے وسه و د لپټاپ وسه نه و غوي په ځای باندې پاتې شوې دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسنی وخت کې د نړۍ او علومو پاره معلومات انټرنیټي شوی او له برېښنا پرته دغه معلومات ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساينس پونځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرای او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډیره مشکله ده چې منګا محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیرم زیات دی هغوی ته منګا دغه درس وړاندې کو یا هغوی پې پوی کو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پونځي څخه په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغانی پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وای د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زند سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پونځي ته د وزارت په همکاري په څلور شتو ساعتونو کې څلور ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د دوه ساعته درې ساعتو لپاره دوام لري او د شپې د خانه د یو ساعت دوه ساعتو لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. څلور ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسي نه لري او د کمپیوټر ساينس پونځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناجی هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوی. پنځه پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړې کې
افغانستان کې د دیموکراسي وی پیړۍ ته کتنه ځانګړي پروګرامونه د نوې کال 14م کال لپاره د وسره سم له ازادي رادیو اوریدلای شي.
ستاسو له پیغامونو
استاد حجی سراغ خان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمند دا چې په لنډی کس کې یو دار العلوم موجود ده. دا څو کاله اوسو چې شاګردان یې په شنه اسمان لاندې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. کله چې باران شي کتابونه ترې ټول لاندې شي او چې غرمې په اسرو غرمو باندې غریبانه ناست متن چې دادا چې دوی ته یو تعمیر جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کړي. وسلام په احترام
مزادی رادیو ته مدا پیغام ده مصطفی زادل کی بادام کولیا خولی دي ول حکومت سم دایل ده د نصر مالک ما کو کی جذب خپل جایداد وو هغه یا کولای ده بادام دی خولی دي حکومت سم دایل ده موږ نور جایداد کې نه لرو د نصر مالک ما کو کی زادل ولایت په مرکز کې بادام کولیا خولی دي. سلام علیکم
اجرت لایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن نادر سره پاړي ته ځي. موږ په دې غره کې 200 حافظامه ښوونکي او د 2 سوالۍ نه 3 سوالۍ ته د 1200 نه وي کال د حمل ثور جایزه ماشونه اجرا کړي. 1200 ماشونه د حمل ثور جایزه پاتې دي. وزارت سره پاړي ته ځي، ولایت مقام سره پاړي ته ځي، ریاست مقام سره پاړي ته ځي. راته وایي چې بریده پاتې ده درکوي. بریدم پاسه هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کړي. دو هم دوی موږ سره د رسمي کښتۍ ژمنه کړې وه. ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام او نور سنا درجه حال لري چې په دې باندې وفادار دي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ملګرو ملتونو له نشهي جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د معتادانو زیاتوالي ته ډېر اندېښنه لري.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډېر شوی دی.
د 2015 کال د ترسره شوی سروې لمخې په دې هیواد کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو او نشه یي توکو د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیون ښودل شوی. نور به د زهرو کاروان اپ اونیزه خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو واوري، خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ ګواښلرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یادې شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال کړي دي. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاهین کول اردو په ویلمې کې چې نن خبره سوي راغلي چې دغه وسوال 13 ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایی هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5.5 میلیارد افغاني عواید راټول کړي دي. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت او غوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگټن کې د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خبرته وایي په چې راغلي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړې دي. او پینتاګون به د دوه نور میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 130 کیلوګرامه چارسونی ول چی له بهارک ولسوالۍ څخه یې په یو بارورون کې موټر کې